له غرمین وروسته د ماسپخین دوه بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه درته د امان امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان او د سیمې د روانو سیاسي او امنیتي تحولاتو مهمو مسئلو په اړه په دې روان خبرونه کې ریپورټونه او مطالب درته خبرو. ونیس پروګرام هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
د افغانستان د نوې کابینې شپاړس نوي نومول سوي وزیران نن تر غرمې مخکې ولسزرګې ته وپېژندل سول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پغمان ولسوالۍ کې د سړک د غاډې مین چاودنې یو کس وژلی او پنځه ژوبل کړي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري، سپینه ماڼۍ وایي چې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه ویاند معصوم میوند. د افغانستان د نوې کابینې شپاړس نوي نومول سوي وزیران نن تر غرمې مخکې د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي لخوا ولسزرګې ته وروپېژندل سوه. ولسزرګې ته په وړاندې سوو وزیرانو کې د مخکې رد سوو وزیرانو څخه څوک نسته. د ولسزرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې سبا به وکیلان د نوو ورپېژندل سوو وزیرانو اسناد وګوري او د دوشنبې په ورځ به ورته د رایې ورکولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د مین د چاودنې له امله یو کس وژل سوی او پنځه نور ژوبل سوي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې چاودن د میدان وردګو د ولایتي شورا د یوه کاندید رفع طاهري پر موټر سوی او د چاودنې قربانیان د نوموړي کسان دي. خو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د یو نامعلوم ځای څخه تلیفون پر کرښه ویلي و چې د میدان ښار او کابل پر لوی لار د ارغندې په سیمه کې د میدان وردګو د والي محمد حلیم فدایي پر موټر دنه کړه. د میدان وردګو والی شغل فدایي دایدا رد کړي. د یو بل خبر لمخې، د کندهار د امنیه قومندانې مرسیال محمد شاه فاروقي وایي چې دغه ولایت د میرویس روغتون شاته د پولیسو پر موټر د مین چاودنه سوي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او د یو بل ژوبل دی. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په هلمند کې چارواکي وایي چې د ناوې ولسوالۍ د کشف امیر او ساتونکي د مرموزې مړینې په اړه څېړنې پیل کړي څو د هغه اساسي علت روښانه سي. د ورکل سو راپورونو له مخې د ناوې د کشف امیر او ساتونکي اوبو ته د دوی د موټر د لوېدو په پیښه کې مړ شوي او درې نور پولیس ټپیان شوي دي. د هلمند امنیت امیر کمال الدین وایي چې دا پیښه پرون سوي او د دوی څېړنې به اصلي علت روښانه کړي. د یو بل خبر له مخې، د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی وایي چې وسلوال طالبانو پرون د ګورتفه په سیمه کې یو کس د دولت د جاسوسۍ په تور وژلی. نوموړي وایي چې دغه کس د دولت سره هیڅ اړیکې نه لرلې. دغه کس د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کاري دوره مخ په تمامېدو ده او ټاکل سوی ډیر ژر د هغه پر ځای یو بل استازي وټاکل سي. د فرانسې خبري اژانس په حواله یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې ملګرو ملتونو یو سویډنی ډیپلوماټ د ایډا پر ځای ټاکي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبرګ یوې امریکایي مجلې ته په مرکه کې ویلي چې ملګری ملتونه غواړي خپل یو په تجربه او سابقه سویډنی ډیپلوماټ سټیپن ډی میستورا د افغانستان لپاره ملګری ملتونه د ځنګړی اساس په توګه وروپیژني. او یو تازه خبر هم دا اوس را ورسېده، د ډنمارک د پراختیايي چارو وزیر اولانن هلمند تر رسیدلې. هم دا اوس زموږ خبريال وایي چې په یوې غونډه کې دی وویل چې 10 میلیونه امریکایي ډالر تازه د هلمند د شوونې او روزنې لپاره مرسته کوي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر ته 30 افغانۍ او 30 پوله یو یورو، 90 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پوند، 80 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال، 12 افغانۍ او 80 پوله زر ایراني تومانه، 30 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې، 502 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. بهرنیو سمیز خبرونه له صالحي خلګي خبرې لسی.
سپینه ماڼۍ د ایران په وړاندې پر نویو اقتصادي بندیزونو کار کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې نن په یو راپور کې ویلي دي د امریکا د خزانې وزارت تر ډیره د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب تمرکز کړی چې دغه پوځیان د مذهبي مشر آیت الله خامنئی او ولسمشر محمود احمدی نژاد پوځي او اقتصادي قوت ګڼل کیږي. په دې وروستیو اونیو کې د ایران زنو سیاسي ناراضه کسانو چې په واشنگتن کې خبرې کولې وویل د سپاهي پاسداران په ملیشو پورې د مربوطو کمپنیو یو لیست جوړ کړی چې د راپورونو پر اساس ښایي پر دوی بندیزونه ولګول شي. د ورځپاڼې په حواله په دې لیست کې د ایران د مخابراتي خدماتو د یوې کمپنۍ نوم هم شامل دی. د دې مخابراتي کمپنۍ اکثر مشران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي او د ایران د المونیمو د کمپنۍ مسؤلین دي. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران د سیاسي مخالفانو مشر د مشر مهدی کروبی پر موټر د پنځشنبه په ورځ د ایران په شمال لویدیز ښار قزوین کې ډزې شوې دي. دغه ډزې حکومت پلوه مظاهره کوونکو کړې دي. د کروبی سوی حسین کروبی ازادۍ راډیو ایرانۍ څنګه ته وویل څو دقیقې وروسته تر هغه چې د پلار د پارلمان د یو پخواني غړي ناصر قوامی کور ته ورسید نو نږدې 1500 کسان په سرویسونو کې دلته راورسېدل. د مظاهرې ضد پولیسو مداخله وکړه او کروبی له دې ودانۍ وایست. د حسین کروبی په وینا کله چې د موټر د مظاهرتیانو له منځه تېرېده ډزې وشوې. په دې اړه حکومت تر اوسه پورې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا امنیتي چارواکي وایي یو داسې کس نیولی چې ګمان کېږي د جنوري په درېمه د نیوجرسي نیویارک هوایي ډګر امنیتي شبکې ته په غیر قانوني ډول داخل شوی و. د دې امنیتي ستونزې له کبله په نیوجرسي کې پروازونه د څو ساعتو لپاره وځنډېدل او پولیس اړ شول هغه کسان بیا تلاشي کړي چې مخکې تلاشي شوي وو. دغه 28 کلن سړی سونګ جنګ نومېږي چې د نیوجرسي ایالت د پیس کاتوي سیمې اوسېدونکی دی. په هغه ویډیوي فلم کې چې امنیتي کمرو اخیستی ښکاري چې جنګ ته ورته یو سړی د انتظار په کتار کې ولاړ دی. کله چې امنیتي مامور ورڅخه لرې کېږي له یوې ښځې سره یو ځای له امنیتي کرښې تر تېرېدو وروسته هغې سیمې ته اوړي چې خلک تر تالاشۍ وروسته ور استول کېږي. جنګ په دې تورن شوی چې له امنیتي اصولو څخه یې سرغړونه کړې. متحد ایالاتو خبرداری ورکړ چې سیمه ای سختریزي پلان لري چې د کمپالا او د سودان د جنوب ترمنځ د یوګانډا د هوایي چلند پر الوتکو حمله وکړي. د امریکا سفارت په خرطوم کې د احتمالي حمله کوونکو نوم نه دی اخیستی خو په خوا یې ویلي وو چې په سودان کې تروریستي ډلې فعالې دي. د امریکا د سفارت غړیو د خبرداری د سودان د جوبا او یوګانډا د کمپالا ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي کرښو په وړاندې د عاجل ګواښ تر نامه لاندې د جمعې ورځې ناوخته په خپله وبپاڼه کې خپور کړی. جوبا د سودان په ختیځ کې د یوې خودمختاري سیمې مرکز دی. او روسیه او بیلاروس نن بیا د تیلو د بیو پر سر د ولړو شویو اختلافاتو په اړه خبرې کوي. دغو اختلافاتو اندېښنې پیدا کړي چې ښایي اروپا ته د تیلو د انتقال مخه ونیسي. خای بیلاروس ته صدر اعظم لومډی مرسیال ولادیمیر سیماشکو مسکو ته ولیږي چې د دې تړون د بیا کتنې په باب د سند د لاسلیک کولو صلاحیت لري. دا تړون تر دې مخکې څو ځلې تر پښو لاندې شوی او د بیلاروس د تیلو د تصفیې کارخانې له کاره لوېدلې دي. خبرونه ختم شول.
دوه بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د نوي کابینې لپاره یو شمیر پیشنهاد شوی. نوي وزیران نن ولسی جرګې ته ور وپیژندل شول. تاکل شوی ده چې ډېر شر به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازی اعلان شي. کابل تر راغلی یو امریکایي پلاوی د افغانستان له لوی څارنوال سره کتنه کړې ده. په خوست کې د روسي او امنیتي پیښو په اړه د دغه ولایت له سرپرست سره مرکه لرو. د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان د روانو سیاسي شخړو او امنیتي پیښو مهم خبرو تاند څنګه ونیس پروګرام بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د خپل نوې کابینې پاتې شپږستنه کاندید وزیران هم د باور رایې ترلاسه کولو په هدف ولسی جرګې ته ورمعرفي کړل. دوی نن د جمهور رئیس د دوه مرستیال محمد کریم خلیلی لخوا ولسی جرګې ته وروپیژندل شول. د شنبه پر ورځ د افغانستان ولسی جرګې په همدې اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه. په دې اړه پام وکړئ. له کابل از موږ د همکار احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د خپل نوې کابینې شپاره کاندید وزیران چې کابل ټول یې نوې چیرې دي ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپیژندل. د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی ولسی جرګې ته په خپل وینا کې وویل د کاندیدو وزیرانو په ټاکلو کې د ولتیا او په قدرت کې د عدالت او د ټولو خلکو د مشارکت اصول په پام کې نیول شوي دي. نوموړي ولسی جرګې ته د نویو کاندیدو وزیرانو نمونه واخیستل.
وزارت خارجه جناب ډاکټر زلمی رسول
د بهرنیو چارو وزارت خاغله ډاکټر زلمی رسول، دوهم د دی وزارت استاد ابیب الله غالب، دریم د لوړو زده کړو وزارت ډاکټر محمد هاشم اسمت اللهی، څلورم د حج او اوقاف وزارت ډاکټر محمد یوسف نیازی، پنځم د فوایدامی وزارت انجینیر محمد بشیر لالی، پګم د سوداګرۍ او صنایع وزارت محمد هادی حکیمی، وم د کلیو د پراختیا وزارت جارالله منصوري، اتم د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت انجینیر عبدالرحیم اوراس.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ته زرار احمد مقبل، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ارسلا جمال، د کډوالو چارو وزارت ته انجینیر عبدالرحیم، د اقتصاد وزارت ته عبدالهادی ارغندیوال او ښاری پراختیا وزارت ته سلطان حسین نومول شوي دي. د نویو نومول شویو وزیرانو پولیس کې درې ښځې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته امینه افضلی، د ښځو چارو وزارت ته پلوشه حسن او د عامې روغتیا وزارت ته سوریا دلیل هم شامل دي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل چې د مخابراتو او اوبو او انرژي کاندید وزیران به هم په راتلونکو دوو ورځو کې ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. د کاندید وزیرانو له ورپیژندل کېدو وروسته ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د یکشنبې په ورځو به د ورپیژندل شویو وزیرانو تحصیلي اسناد او ځینې نور مسایل وڅېړي. په خوا تر دې ولسی جرګې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا له نومول شویو څلورویشتو تنو وزیرانو څخه ولس تنه رد کړي وو. تمه کیږي چې له نویو پیژندل شویو وزیرانو سره د ولسی جرګې د استماعي غونډو لړۍ پیل او د روانې اونۍ په پای او یا هم د راتلونکي اونۍ په سر کې ورته د باور یا نه باور رایه ورکړ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي کای آیډی کاری دوره په تمامېدو ده او ټاکل شوی ده چې ډېر شر به د حق پر ځای یو بل استازي کابل ته راشي. د فرانسې خبري اژانس په حواله یو امریکایي ډیپلوماټ وایي چې ملګري ملتونه یو سویډنی ډیپلوماټ د آیډی پر ځای ټاکي. نور د سالم محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک یوې امریکایي مجلې ته په مرکه کې ویلي ملګري ملتونه غواړي خپل یو تجربه کار او باسابقه سویډنی ډیپلوماټ سټیفن ډی میستورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. شاګلی هولبروک د جمعې په ورځ په واشنگتن کې له فارن پالیسی مجلې سره په خبرو کې ویلي دي چې د شاګلی ډی میستورا د ټاکل کېدو هرکلی کوي او په دې تمه ده چې نوموړی ژر خپل کار پیل کړي. د شاګلی هولبروک په وینا ډی میستورا د امریکا پوره ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند مارتین نیزریکی دا خبر رد کړ چې ګواکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بنکیمون په دې اړه وروستۍ پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوسني استازي نارویجی ډیپلوماټ کای آیډی کایری دوره په مارچ کې پای ته رسیږي. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي دي چې د شغلی آیډی زاینایستایبا د لندن په کانفرنس کې معرفي سي چې دا نړیوال کانفرنس د افغانستان د مسایلو په اړه د یو ټاکل سوی د جنوري پر 28مه تر سره سي. پر کای آیډی د هغه مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبریډ انتخابونه کړی چې ګواکې شغلی آیډی د جمهوریت ریاست په تیر انتخاباتو کې د سویو اداو په وړاندې فعالانه عمل نه دی کړی. دی میستورا په تیرو ډیر شکلونو کې د نړۍ په ناامنه سیمه کې کار کړی او په تیر کال کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځنګړي استازي په توګه خپل دوه کلنه کاري دوره بشپړه کړه. د 2000 لومړی تر 2004 میلادي کال پورې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي و دغه راځي. په سومالیا، بالکان او نیپال کې هم کار کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په خپل یو سرمقاله کې چې تیر ونې خبره سو وړاندیز کړي چې ملګري ملتونه باید فرانسوي ډیپلوماټ جان ماری ګوینو د کای آیډی پر ځای وټاکي چې په خوا د ملګرو ملتونو د 1600 پوځونو قومندان وو. نیویارک ټایمز ډی میستورا د درناوي وړ شخص بللی، خو د هغه د کار د ډول او اداري تصوراتو په اړه اندېښنه شولې او لیکلي دي چې ډی میستورا به په داسې حساسه مرحله کې د افغانستان لپاره ښه استازی نه وي.
د افغانستان لوی څارنوال په کابل کې د امریکای د متحده ایالاتو د سنا د بیارغونې د ځانګړي تفتیش له غړو سره وکتل. د افغانستان لوی څارنوال ازادي راډیو ته وروسته تر دې به له دغه هیئت سره په تفاهم کې د لوی څارنوالۍ پر ستونزو او په فساد کې د بارانانو د لاس لرلو په اړه په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمیدې عثمان رپورټ.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو وایي چې د امریکې د سنا د مجلس له غړو سره په کتنه کې سربیره پر دې چې د دغه ادارې پر ستونزو خبرې کړي په دې اړه یې هم تفاهم کړی چې وروسته تر دې به هغه بهرنیان دوی ته وروپیژندل شي چې په فساد کې لاس لري او د امریکې د سنا دغه آیت به د نورو ستونزو په هوارولو کې هم له دوی سره همکاري وکړي.
دغه غونډه د دې لپاره وه کوم راپور او ستونزې مو چې درلودې له دوی سره مو طرحه کړې دوی به هغه د امریکا سنا ته ورسوي. د عدلیه او قضایه دغه برخه چې ډېره مهمه ده د دولت په اداره کې څه نا څه له همدې ځایه کنټرولېږي. دوی غواړي له موږ سره مرسته وکړي. زموږ تفاهم په همدې برخه کې وسو.
همدارز لوی څارنوال ویل د امریکې د سنا د مجلس د تفتیش هیئت ژمنه وکړه چې د څارنوالانو د تنخواه د زیاتولو د لوی څارنوالۍ د ادارو د ودانیو د جوړولو او لوجستیکي امکاناتو په پوره کولو کې به هم له دوی سره همکاري وکړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو په فساد کې د بهرنیانو د لاس لرلو په اړه ویل چې په دې اړه پریکړه وشوه چې د هغو کسانو په تبادلې سره چې په فساد کې لاس لري دغه ستونزه به هواره کړي.
زموږ ژمنه داس وه هغه قراردادونه چې د بهرنیانو په برخه کې کیږي دوی به هغه موضوعګانې څیړي او کوم افغانان چې د بهرنیانو په برخه کې پرې تور لګول کیږي موږ سره به یې شریکوي او په ګډه به کار کوو او که موږ د څارنې نظارت تحقیق تفتیش او کنټرول په برخه کې متوجه کیږو چې بهرنیان په دې موضوع کې لاس لري موږ به له دوی او دوی به په دې برخه کې له موږ سره همکاري کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په خاطر دی ویلي و چې سترې محکمې ته یې د هغه دولتي لوړ پوړو چارواکو لست سپارلی و چې په فساد کې لاس درلود. خو دغه ادارې دا هم ویلي و چې نه یوازې افغانان بلکې هغه بهرنیان چې په بهرنیو غیر حکومتي ټولنو یا انجیوګانو کې کار کوي هم په فساد کې لاس لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. کایو خاله په خوست په پوځي اډه کې پر امریکایانو باندې یو ځان وژن کې بریت د سیاي وطن وژل. بلخوا څو ورځې وړاندې بیا په خوست کې د یو چاودنې له امله چې د ولایت په مقام کې دننه شوې ده د خوست سرپرست والی په شمول یو شمېر چارواکي ټپیان شول. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیل د خوست له سرپرست والی طاهر صبري سره د امنیتي حالاتو په اړه خبرې کړې دي.
د درې څلور میاشتې د خوست په ولایت کې امنیت په صورت کولی ډاډمن و. دا چې نور افغانستان کې په دې وخت کې یخنی دو ولته ووري ورېدلې دي. دښمن ټول هغه منطقې چې هغه ګرمې دي لکه هغې جملې نه یو خوست هم ده دلته متوجه شوه ده. عبره طرفه خوست یو سرحدي ولایت ته تاګر تاګ د مخالفینو د خلکو ډېره سونده دښمن د مختلفو تکتیکونو کورو خولي دغه یوه دسیسه جوړه شوله. په دې ولایت په صحنه کې هم دغسې وه بمي چاودنه وشوه. دا موږ ته قبل د تشویش تو خو موږ دې نه وروسته هم دې پوره چې هم د خوست د خلکو امنیت قوی کو او مونږ نور لري قوی تدبیر ونیسو. ان شاء الله دا واقعیت چې پیښ شوله مونږ ډیر متوجه شو. کدی نو ورسته به مونږ بیا بے پروايي ونه کو. وی ورځ نه ببل ته مونږ خپل امنیت پیسې کې کوشش کو.
ولی چې مول کې دل په لمړی ورځ چې تاسو ډیر سخت پښوی یا هته د بدن څو غړي مو په دې پیښه کې دلا صبر کړی دي. دغه اوازې رښتینی دي که څنګه؟
الحمدلله هغه واقعیت چې څومره ډیر فشار وو مو په ذهن وو هغه مو میز یې مو چوکي به بخي په صورت کلی منځه لور دي ټوټه ټوټه شوی دي. دا زه تاسو سره غږیږم. زه په خپل کور ته وزم په خپرو وزم. زه هیڅ تکلیف نه لرم. ما فقط سطحي غدي زخمونه دي.
ولی په داس حال کې چې ولایت ته د نه داخلي دو پر محل او یا په خپل او دی ولایت د نه سخ امنیتی تدابیر نیول کیږي او تلاشي ډیره زیات دي. څنګه کې دی شي چې د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې چاغه هم تر کله کو امنیتی تدابیر لاندې ساتل کیږي؟ دا ډول یو پی خرمان څه شي تاسو د دغه به می چودنه علت څه کې ویني؟
مونږ په خپل امنیت نه ډیر ډډمنو کړ. دا کور چې هر علت لري د ورځي طرف نه ده شو بلکې د شپې طرف شو ده. خو څو چهار نظامی دیگه لیار پیدا شوی دوی سازش شوده دو گمان کم چی دی سازش پا نتیجا که داغ عمل صورت نیواله ده
ویلکی که چی پخوص که دی دار لول نوال و پیخو دی زیادوالی یو امدال عمل هم داده چی دی محلی چارواکو او امنیتی مسئولین و ترمنز همغاگی وجود نلری
دا خبر از پا صورت کلی را دوام مونگ چی کمو فیصله پا سی سی پی غانده که کردی دو آغا طول عملی شوی دی مونگاردی کواوی چی ملی امنیت ملی اردو ملی پولیس و میو سرحدی لیوادو دا پا گارد عملیات کی او حتی کشیر همغاگی موجود نوا ایدی خوست امنیت وزیت مونگ دومر فرخواره نشویر کولا مونگ امنیتی ارگانون بلکل همه هنگ دی
دا خوست سرپرسوالی خاغل سبره او چه پا خوست که دا امنیتی وزیت او پرده بانده دا شوی چودنی پارا دا زادی راڑی و خبری حال تمالومات ور کول
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې تېره ورځ د پولیسو په ډزو کې یو موټر چلوونکی ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. د دغه پیښې په اړه رسنیو بېلابېل رپورټونه خپاره کړل او د پولیسو دغه عمل د خلکو بېلابېلو کړیو د انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. په دې اړه جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون خلکو سره د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د ناسم چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون د کابل د څانګې مشر شمس الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د 22مې مادې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د خلکو د ساتنې مسؤلین دي، نو نه ښایي چې د دوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه کار واخلي. خاغل احمد زید غ سرګندونی ورسته له هغه کوي چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د پولیسو په ډزو کې یو موټر چلوونکی ووژل شو او درې کسان نور ټپیان شول.
کچېره د پولیسو خپل د دند په خلاف عمل نو په ځکه باندې د بشري حقوقو په دغه یو سرغړونه ده، ولې به د مجوز د قانون د انسان د ژوند اخیستل دا د اچ د فصالات کې نه ده. دا غو پیښه چې بیګا وشو ته یو نه بخونکې جنایت چې د فایلین باید به د تاخیره باید د کاستو ارګان لپاره ونیول شي او د تحقیق لپاره د مضبوطه سلاسان ویل ته معرفي شي او نتیجه د افغانستان ټول خلکو ته د مختلفو رسنیو له خوا باید ابلاغ شي.
خغلی احمدزی ویل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه قضیه د روښانولو په هدف یو پلاوی هم سیمه ته استولې ده. خو د خبری رسنیو د راپورونو له مخې پولیسو د شګو د موټر له چلوونکي څخه د پیسو غوښتنه کړې وه چې د موټر چلوونکي له انکار وروسته د دوی لخوا په ډزو ووژل شو. یو شمېر افغانان د دغې پیښې په غبرګون خلکو سره د پولیسو د چلند په څرنګوالي انتقاد کوي، وایي چې په کار د پولیس یوازې خپل مسؤلیتونه مخته یوسي. د کابل ښاري اوسیدونکی منصور دورانه:
د ترافیک کار هم د پولیس مخته وړي، د ښاروالۍ هم کار پولیس مخته وړي. چلانه داسې دی که یو 100 روپۍ ورکړي خو خلاصېږي، که پیسې ورنه کړي هېڅ خبره نشته.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د بګرامیو په ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د دغه وزارت وایاند مری بشری:
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه نن سهار د کابل زون پولیس ته هدایت ورکړی چې دا موضوع د هر اړخیزه توګه وڅېړي، د قضیې ټول معلومات د مشتره واسطې تر څو وګورو چې دا حادثه څنګه منځته راغلی او حقایق په حادثې کې څه دي تر څو لازمه اجرات پاینده کې وسي.
پخوا تر دې ویل شوي ول چې دغه پیښه د پولیسو دستور ته د نه پاملرنې له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې عام خلک د پولیسو په ډزو کې وژل کیږي. په دې وروستیو کې په بغلان کې هم د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی شیرین آغا د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې خلکو سره د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند په اړه دوی ته ګڼ انتقادونه رارسېدلي دي، خو د مسؤولو ارګانونو سره په دې اړه د خبرو سره سره په وضعیت کې هیڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د نورستان والی جمال الدین بدر ویلی دی په نورستان کې په ژمی کې د واورو د پراخ ورخت لړۍ روانه ده او مرستندوی ټولنې او دولت باید ورسره هم د خوراکي موادو او هم د واورو پاکولو تر څو سرکونه بند نشي په لړ کې مرسته وکړي. په دې اړه لسیمنه روح الله انوري ریپورت لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر آزاد راډیو ته وویل چې د دغې ولایت په ګڼو سیمو کې واوري ورېدلی او له امله یې مرکز پارون او نورو لرو پرتو ساحو کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي دي. نو مرکزی دولت او مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې د نورستانیانو ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره د غنمو او نورو خوراکي موادو مرستې وکړي. هغه وویل هر کال په نورستان کې د واورو ورېدو سره مرکز پارونه ولسوالیو ته غځېدلي سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل کېږي او دوی سره په نورستان کې داسې پرمختللي وسایل نشته چې د واورو او غرونو ښویېدو پر مهال لارې پاکې کړي. ښاغلی بدر وایي د خپل ولایت ستونزې مرکزی دولت او اړوندو مرستندوی ټولنو ته رسولي خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل کېدو څخه تر پسرلي پورې پکې پریمانه واورې ورېږي چې له امله یې د نوموړي ولایت مرکز پارون او نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې بندېږي او خلک یې ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
The Lobo La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوریدا چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو او رسپانو د هیواد د حالاتو او بدلونونو په اړه څه لیکلي دي له حمید مومند څخه اورو.
اراده په خپل سر مقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې ولس مشر غواړي ولسی جرګې ته په نو نوماندو وزیرانو کې یو لس رد شوي وزیران بیا وروپیژني. ورسپانه په دې اړه د ځینو پښتنو په پورته کولو سره ولسی جرګې ته په خپل سپارښتنه کې لیکلې که دغه وزیرانو ته د باور رای ورکړي نو دا کار به د ولسی جرګې ملي او ټولنیز مسؤلیت په بشپړه توګه تر پښتنې لاندې راولي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو روان عملیات څېړلې چې په ترڅ کې د طالبانو مشران په نخښه کېږي او په غټو ټکو سره لیکلې چې دا حمله به دوام وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل چې د پاکستان په موجودیت کې د افغانستان روان جنگ د ویتنام له جنگ نه هم ستونزمن دی. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې او ملي پخلاینې د هڅو لپاره د یو ځانګړي میکانیزم د جوړولو غوښتنه کړې چې د ورسپانې په وینا پکې قومي مشرانو او دیني عالمانو ته ځانګړي ونډه ورکړل شوې وي. ورسپانې په دوام کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د افغان دولت له دغه ناوخت نه بشپړ ملاتړ وکړي. په ورسپانې کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړل شوې او لیکل شوې چې په دې غونډه کې د بحث اساسي تمرکز د امنیتي چارو په افغاني کولو او د امنیت د ټینګولو په لارو چارو و. هشت سو بیا پیو سیڑنیز مطلب که پا ملسی جرکه که دا اول سنومان دا وزیرانو لاره دی دروسه دا حیوات پا سیاسی چاپیریال دا حقی اغیزی سیڑلی اولی کلی ده چه ده کار دا کرزی متحدین لسیاسی بنبستر مخامخ کرده. روز پر پخپل سرمقاله که دا افغان دولت پا حقو حدسو بحث کرده چه دا ملگر و ملتونو لطور لست نه دا ملا عمر او دیوش مرنور کسانو دا نمونو دا لاره کولو لپر روانی دی اولی کلی ده چه لده سر با پا افغانستان که دا قانون او عدالت قصه هم مفته شه. ویسال الجزیره ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی د مرکز نه برخه راغستې او لیکلې ده چې افغانستان د دیموکراسي په یوې خې بیلګه بدل شوه او هر هغه څه چې یو دیموکراسي غواړي سرته رسولې. افغانستان اساسي قانون لري او هغه ته درناوی کوي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د لویدیز روانه تګلار سیړل او په هغه کې شتون نمګرته او ته اشاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلې چې لویدیز باید په افغانستان کې خپل تګلار بدل کړي. په ورسپانه کې د طالبانو خپل منځي ستونزې هم سیړل شوې او د ملي امنیت د شورا په حواله لیکل شوې چې مولا عمر خپل واحد قومندل لاسه ورکړ او طالبان وز د کویټ میرانشاه او د پیښور د شوراګانو لخوا په درو قومندو اداره کیږي. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه د لویدیځو رسنیو پر روان دریځ بحث کړ او په دې اړه د ولسمشر کرزي روسیو سرګندونو ته په اشاره هغه زیان اړوونکي بلل. خو اصلاح به په افغانستان کې د تروریزم او نشه توکو ترمنځ په اړیکې تبصره کړې او لیکلې ده چې د دواړو پر ضد په مبارزه کې د جدي چلند اړتیا لیدل کېږي. ملي ارمان په خپل لومړي مخ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د خبرتاري راغسته کې لویدیز په افغانستان کې خپل ستراتیژي بدل نه کړي نو لمبات سره به مخ شي. روسپان په خپل سرمقاله کې هم د قاعده په خبرداري بحث کړي او لیکلي چې قاعده د امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې دا سپارښتنه هم کړې چې په افغانستان کې له اساسي قانون سره سم له وسله والو مخالفینو طالبانو سره د ملي پخلاینې بهیر باید په جدي توګه پیل شي. په روسپان کې د افغانستان په شمال کې د غیر قانوني وسله والو ډلو د فعالیت په اړه هم یو مطلب خپور شوی او د اندېښنه څرګنده شوې که د دغو وسله والو ډلو د فعالیت مخه ونه نیولی شي نو ممکن د ناامنۍ لمن پراخه شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ماسپخین دونی مبجې دی صالح اسحق زی خلقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه درته وروي.
د افغانستان کابینې نوی شپاړس وزیران نن ولسی جرګې ته وپیژندل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین یو کس وژلی او 15 نورې ټپین کړي. په کندهار کې د ماین چاودنې یو پولیس وواژه. سپینه ماڼۍ د ایران په وړاندې پر نویو اقتصادي بندیزونو کار کوي. د امریکا امنیتي مقامات وایي یو داسې کس یې نیولی چې ګمان کېږي د جنوري په 3مه د نیوجرسي نیویارک هوایي ډګر امنیتي شبکې ته په غیر قانوني ډول داخل شوی و. او متحد ایالاتو خبرداری ورکړ چې سیمه ای سختریزي پلان لري چې د کمپالا او د سودان د جنوب ترمنځ د یوګاندا د هوایي چلند پر الوتکو حمله وکړي.
برتنوی ځواکونه پلان لري چې د هلمند د دوه ولسوالیو کنټرول امریکایي قواو ته وسپاري او د مرکز لشکرګاه په شاوخوا نور هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې ګڼ شمېر خلک پکې اوسیږي. سلطان محمد سرور د برتنی د ټایمز ورځپاڼې د رپورت په استناد د موضوع تفصیل لري.
د ټایمز ورځپاڼې د نننۍ رپورت د برتنوی پوځیانو په حواله وایي برتنوی ځواکونه به د هلمند ولایت د ځینو برخو کنټرول امریکایي ځواکونو ته وسپاري. ورځپاڼه وایي هلمند ته د امریکایي پیاده سمندري ځواکونو د نویو عسکرو په رسېدو او د وسلوالو طالبانو د بغاوت خلاف د نوې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به برطانوي ځواکونه د هلمند شمالي سیمې پرېږدي او د لشکرګاه او نورو هغو سیمو شاوخوا به ځای پر ځای شي چې ګڼ خلک پکې اوسي. برطانوي پوځیانو چې خپل نومونه نه دي څرګند کړي ورځپاڼې ته ویلي دي چې برطانوي قوماندانان له موساکلا او کجکي ولسوالیو څخه وتلو ته آماده دي. د یادونې وړ ده چې یو کال مخکې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کجکي بند ته یو نوی توربین ورسول شو. وروسته له دې چې برطانوي ځواکونه له دغو ولسوالیو ووځي نو شاوخوا 1000 برطانوي عسکر به دې ته چمتو وي چې په لشکرګاه کې امنیت ټینګ کړي او ګزمي وکړي. برطانوي ځواکونه لومړی ځل په 2008 کال په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوي وو. په هر حال ټایمز ورځپاڼه وایي له سنگین ولسوالۍ څخه وتل اوس ګران بریښي. د هغه ولسوالۍ ده چې برطانوي ځواکونو ته پکې لټولو زیات تلفات اوښتي دي. ټایمز ورځپاڼه وایي چې د برطانیې د کابینې غړو ته په هلمند کې د قواو د انتقالاتو د پلان په اړه معلومات ورکړل شوي دي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په دې اړه فیصله وشي. ورځپاڼه وایي د امریکایي عسکرو په رسېدو سره به د برطانوي قواو انتقالات په راتلونکي پسرلي کې ترسره شي. شاوخوا 10000 برطانوي عسکر د نورو ائتلافي ځواکونو سره په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف جنګیږي. تیر کال په افغانستان کې 108 برطانوي عسکر ووژل شول. د فوکلند له جګړې وروسته چې 20 کاله پخوا شوې وه تیر کال برطانوي ځواکونه نوتالو ټولو خنړی کال و. 246 برطانوي عسکر په تیرو 80 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوی دی.
www.azadiradio.com
د افغانستان بانک وایي غواړي چې په آزاد بازار کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره پروانه اونۍ کې بیا هم په میلیونونو ډالر بهرني اسعار لیلام کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک وایي د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د خپل دغه سیاست ننګ کوي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د دې سیاست اوږدمهاله پایلې زیان اړوونکې بولي او وایي چې باید په دې برخه کې بنسټیز ګامونه واخیستل شي. د افغانستان بانک وایي دوی د دې کار لپاره د ځینو نورو پروګرامونو د جوړولو پر سر کار کوي او د هغې د عملي کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې موضوع نور حل کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د افغانستان بانک په آزاد بازار کې د افغانۍ د بیې د ثابت ساتلو په هدف د بهرنیو اسعارو د لیلامولو لپاره خپل روان سیاست ګټور بولي او وایي چې دې کار د افغانۍ د تبادلې په بیې خورا مثبت اغېز درلودلی دی. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دا کار په اونۍ کې دوه ځلې د بازار د اړتیا په پام کې ساتلو سره کوي او په هغې کې یوازې هغو صرافانو ته ونډه ورکول کېږي چې له دوی سره راجستر دی. ښاغلي عاشور که څه هم زیات جزئیات ورنکړل، خو وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان بانک په ځینو نورو پالیسیو هم کار کوي سو د په تیرو دو سره د بهرنیو اسعارو د لیلام ځای ونیسي.
دې پالیسي په تیرو وو کلونو کې ډېر ښه نقش ترسره کړی دی او د افغانۍ د ارزښت مبادلوي نرخ د اسعارو په وړاندې ډېر ښه ساتلی. که مونږ چېرته دا میکانیزم په پام کې نه وی نیولی، نو د خلکو د پیرودنې ځواک به ډېر متضرره کړی وی. نو ډېره خاطره دا سیاست به ادامه ومومي. ول د دې ترڅنګ د افغانستان بانک په ورته وخت کې ځینې نور پالیسیان او ځینې نور ابزار هم دي چې هغه د افغانۍ د نرخ د مبادلې دپاره او د ارزښت دپاره لاس ته نیولي او ورځ په ورځ هغه پیاوړي کوي او پراختیا ورکوي تر څو وکړي چې استاستا د اسعارو د لیلام ځای ونیسي.
د افغانستان بانک لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې هم بهرني اسعار بازار ته د لیلامۍ لپاره وستل شي. په افغانستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د افغانستان بانک روان سیاست د حل اساسي لاره نه بولي، خو وایي چې دولت اوسمهال کومه بله چاره هم نه لري. د هیواد د اقتصادي چارو یو کارپوه حمیدالله فاروقي به په دې برخه کې د بنیادي اقداماتو غوښتنه کوي. دی وایي که د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شي، نو په هغه صورت کې د افغانستان بانک د سیاست ناکامه کیږي او ممکن هیواد د یو اقتصادي بحران لور ته بوزي.
دا اساسي وسیله نه ده، صرف د دې تولید کچه دومره نه ده او موږ د صادراتو انډولم زیاته نه، متاسفانه د تجارت تولید تادیه که بیلانس کا موقعیت قرار نه لري. نو په دې خاطر دا یوازنۍ وسیله ده چې موږ مرکزی بانک کولای شي چې دې نه په حیثیت یو عامل د استقرار د قیمت افغانۍ سره استفاده وکړي. مګر په هر صورت سره اساسي کار د تولید په زیات کې او د صادراتو په تشویق او د وارداتو په تعویض باندې باید کار وشي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو د پراخولو لپاره پراخې هڅې شوي، خو دا هر څه د امنیتي ستونزو له کبله محدوده پاتې دي. د کتونکو په باور په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو لپاره تر هر څه وړاندې امنیت او بیا د برېښنا او کاري امکاناتو په ګډون نورو بنسټیزو اسانتیاو ته اړتیا لیدل کېږي. حال دا چې د کتونکو په وینا په دې دواړو برخو کې پانګوال چې د هېواد د اقتصادي حالت په وده کې مستقیمه ونډه لري له زیاتو اندېښنو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم د ګاونډي پاکستان د حالات رپورت راخلو. د پاکستان د سرحد عدالت په مرکز په خبر کې نن بیا چاودنه شوه او هلته پر شمالي وزیرستان باندې بیا مشکوکو بي پيلوټ الوتکو راکټي حمله کړې ده. د پاکستان لوړپور مقاماتو له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې یو ځل بیا د دغه الوتکو د بمبار ریو د بندیدو غوښتنه کړې. د پاکستان د ورستۍ امنیتي پیښو جزئیات له پیښور نه د نجیب عامر په ریپورت کې اورو.
د پیښور په متنو سیمه کې د شنبې په سهار د پولیسو مامورینو د مشکوکو وسلوالو یو استوګنځای محاصره کړ او د هغوی نه یې د تسلیمېدو غوښتنه وکړه، خو یو کس په دغه وخت کې ځان والوزولو. د پولیسو مامورین وایي دا کس قومندان عرفان او د پاکستان د طالبانو د غورځنګ سره یې تړاو لاره او سموده مخکې د پیښور په مینا بازار کې د شبې خونړۍ چاودنې تر شا یې هم لاس لاره. د چاودنې په ترڅ کې 8 کسان ژوبل شوي چې ځینې پکې د پولیسو سرتېري هم دي. د متنو د پولیسو د مرکز یو اظهار الله نامه د دې چاودنې پړاو پوښتل.
دا څه پیښه شوې ده کله تفصیل مونږ ته راکړئ؟
دا به فیشن په شر پسند او دا کمپټیشن وغیرہ شوې سر.
نو څه مرګ ژوبلې څه تفصیل لري؟ څومره مړو ژوبل دي په دې کې؟
یو ورګې مړ دی شر پسند کې او زم پولیس سره به دوه زخمیان دي. بس
دا وځي میډیا کې راغلو چې وو پولیس والا زخمیان دي.
نه نه صرف دوه.
او دا د متنو کومه سیمه کې دا پیښه شوې ده؟
دې زو کې او چې ما دا سویل دا بالکل کورکټ دی ښه. او پنځه گرفتار شر پسند یو بلاستنګ کړی فایو گرفتار دي.
متنو د پیښور او ادمخیل درې ترمنځ پرته سیمه ده چې په دې وروستیو کې ورکه طالبانو نفوذ پیدا کړی دی. په یاد شوي کور کې پټ شوي وسلوال دروالو. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د شنبې په سهار یو وار بیا د امریکا جاسوسي بې هواباز الوتکو د پاکستاني طالبانو یو استوګنځی او یو موټر په نښه کړل. په دغه حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په سیمه کې دا ډول شپږ حملې شوي چې یو دېرش کسان پکې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بې پیلوټ الوتکو بمباري زیاتې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا حکومت په شمالي وزیرستان کې د حقانی د وسلوال شبکې پر ضد دا ډول بریدونه ترسره کوي. بل پلو د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری د امریکا د سناتورانو د یو پلاوي نه غوښتنه کړې ده چې د امریکا حکومت باید د بې پیلوټ الوتکو بمباری ختم کړي. په دغه پلاوي کې سناتور جان مکین او سناتور جوزف لیبرمن هم شامل وو. دوی د پاکستان حکومتي مقاماتو ته ویلي د امریکا حکومت دا ډول ټول ګامونه د خپلو خلکو د ژوند د ژغورلو په موخه ترسره کوي. امریکایي سناتورانو د جمعې په ورځ د پاکستان د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وکتل. ګیلانی یو وار بیا د امریکا نه غوښتنه وکړه چې د بې پیلوټ الوتکو تخنیک د پاکستان ته وسپارل شي. سودی په خپله د القاعده او طالبانو پر ضد ترې کار واخلي. د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د امریکا نه دا غوښتنه کوي خو هغوی پرې تر اوسه غوږ نه دی ګرولی. نجیب عامر د ازادي راډیو پېښور.
د پاکستان د روسیو امنیتی پیښو رپورټ هم واورېده. قدرمن اوریدونکو، آزادی راډیو په پاکستان کې د قبایلي او سرحدي سیمو د میشتو پښتنو لپاره پښتو راډیوي خپرونې پیلوي. دا راډیو مشال نومیږي. د مشال راډیو خپرونې راتلونکي جمعه د پیښور په وخت د مازیګر له څلورو د ماښام تر شپږو بجو پورې خپرونې کوي. مشال راډیو خپرونې ته پوره اونۍ پاتې ده او په یاد لرئ راتلونکي جمعه د پاکستان په وخت د مازیګر په څلورو بجو د مشال راډیو دوه ساعته خپرونې پیلوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر وو پورې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدل شي. د روانې خبرونې ریپورټونه مطالب هم دومره اوس هم ور رسیږي. د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه ده؟
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفی ام لای بی بلی تاندې څنګه سره په دې خبرونه کې لومړی په ځوانانو کې د سګرټ څکولو د عادت په زیاتېدو او د سګرټ څکولو په زیانونو خبرې کوو. بیا په پېښور کې د آریانا پوهنتون د محصلانو ستونزې اورو چې وایي د دوی تحصیلي سندونه په افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم له یاده مه باسئ، له موږ سره اوسئ.
ځواني چې په چارا شي لیونۍ لیونۍ ګرځي بدلای دنیا شي، بدلای دنیا شي لیونۍ لیونۍ ګرځي. سوامی چپ چارا شلے ونے لے ونے گرزے.
گرانو جوانانو، د روغتیا د نړیوال سازمان په یو تحقیقي ریپورت کې راغلی چې د سګریټو د لوګي او استعمال له امله راپیدا شوې ناروغي هر کال په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه د زیاتو کسانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 14,000 کسان د سګریټو په وجه مړه کیږي. د روختیا نړیوال سازمان دا هم زیاتوي چې په پرمختللې نړۍ کې د سګریټو استعمال ورځ په ورځ کمیږي، خو مخ پر ودې هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، ورځ په ورځ د سګریټو څکول په تیره د ځوانانو ترمنځ زیاتیږي. د ډاکټرانو په وینا د سګریټو استعمال ګڼې روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، لکه سرطانونه، د زړه کمزوري، د تنفسي سیستم خرابیدل او داسې نور. د عمومي داخلي ډاکټر غلام درویش منصوري د سګریټ څکولو زیانونو ته اشاره کوي.
د سګریټ څکولو اضرار تر اوسه چې دقیق تثبیت شوی ده، آفات قلبي و آی ته ډیر تاوان رسوي، ششونه ته ډیر تکلیف ورکوي، معده ته ډیر بد اغیز اچول کیږي، او سکتې مغزي، سکتې قلبي مثلا په غاښو باندې ډیر بد اغیز ورکوي. خلکو مثلا ډیر یو بد بوی د خولې له پورته کیږي، غاښو سپین ته دی زیل کیږي، خو بسمنه ده زر زر مثلا پقاریږي، غصه رازي. اوس دقیقه چې څه ده، څلورو مسد عمر انسان مثلا یو سړی کا شپېته کال عمر وي یا اتیا وي، شل کال چې څلورو مسیده د سګریټ څکولو منفي کیږي.
کیږي په خو به په غټو مور شتمنو کسانو سګریټ څکول، خو اوس تنکی ځوانان په تیره هغه چې بیوازله دي سګریټ څکولو ته مخه کوي. پوښتنه دا راولړیږي چې سره له دې چې سګریټ څکول دومره زیانونه لري، ولې ځوانان سګریټ څکول پیلوي؟ ځینې کسان د افغان ځوانانو وزګارتیا او د سګریټ څکولو له زیانونو بې خبري، او ځینې هم افغانستان ته د سګریټو اسانه واردول او ارزانه بی د دې لامل ګڼي چې زلمی او زلمکی په سګریټ څکولو عادت شي. د جلال آباد اوسیدونکی حمید وایي چې ګڼ ځوانان د موډ او سټایل لپاره هم سګریټ څکول پیلوي او ورو ورو پرې عادت کیږي.
همدا هیله ده چې زموږ اکثره ځوانان چې نور خلک ګوري چې سګریټ څکي، دوی له دې نه خوند او لذت وړي، او یا د یو موډ په خاطر باندې چې ځان ټولنې ته وښيي، ځان یو بل چا ته وښيي چې زه هم کولی شم چې دغسې یو اکشن وکړم، دغسې یو عمل وکړم. نو په دې خاطر باندې زیات ځوانان چې من ګورو د همدې عمل کیږي چې وروسته بیا مفته شي، عملي شي، بیا نشي کولی چې خپل ځان دغه بلنه بچ کړی شي.
ہرلار در نور کا دے منزل میں مزل دے عالم یا نولا رکندا محبت میں آوزل دے عالم یا نولا رکندا محبت میں آوزل دے ہرلار در نور کا
ګڼ نور ځوانان له عملي ملګرو سره د ناستې پاستې له امله په سګریټ څکولو عادت کیږي. حبیب الله وایي چې ملګری یې سګریټي و، ملګرو به یې هڅاوه چې یو کش سګریټ دود کړي، او بالاخره دی هم په سګریټ عادت شو، او اوس سره له دې چې غواړي پرېږدي نشي پرېښودی.
عمر څوارلس کلنۍ یا پنځلس کال باندې وم په دا سګریټ اخته سوم، داسې اخته سوم چې دا د یاران دوستان سره کښېناستم، رایدم ډېر الکوم پخته و، بیا به هغه یو دغه یاران دوستان بس یو بل ته سګریټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه، ویو دنیا پنځه ورځې د ته د چش په غم نیولی سګریټ دی، ویو نو بس داسې کله کله به مې یو دم وایي. اخر دی حالات ورستم روزانه مسکاوي، اوس بس کوتیره سره سګریټ دی بس پکېدلم دا تقریبا لس کال کېږي، نه کال کېږي، کوشش ډیر کوم چې فریشدم ولې پرېښول کېږي نه راسم.
سرب پر سرې دیوال زتر سو پرې بھیاما لال هنو سر گردان زتر سو پرې بھیاما سرب پر سرې دیوال زتر سو پرې.
که څه هم ګڼ ځوانان غواړي چې د سګرټ څکولو عادت خوشې کړي، خو له دې عمل سره داسې عادت شوي چې پرېښودل یې ورته ناشونی ښکاري. خو ډاکټر منصوري وایي چې که څوک په ټینګه دا پرېکړه وکړي چې سګرټ خوشې کوي، خامخا یې پرېښودی شي.
یو سړی باید په خپله مصمم وي. سړی باید یعنی ډېر کلکه تصمیم ونیسي چې دا ترک وکړي، دا کولی شي. او په طبي راپورونو کې اوس هم لږ ځینې دواګانو، خاص دواګانو ده چې دی ډاکټر ته راشي، هغه دوا هم لیکي او ډیم تصمیم ونیسي، انشاءالله الرحمن زر دغې کېږي. یعنی ممکن ده چې یو سړی کاملا دغه عادت ترک وکړي.
تلے جوڑو لکا دمڑے پمخ سو پاشو مانی روی لکا گلو نملاوی سل گئی پراتوی لکا دگرا پسینا چاکر پاشی کڑیوی یا چا درویش پمستے کی میں کشی کڑیوی مایو کتاب لی دو
گرانو دوارانو په پیښور کې د آریانا پوهنتون ګڼ محسنان له دې ستونزې سره ټکوي چې د دوی پوهنتون د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي او د دوی د فراغت سندونه هم په افغانستان کې رسمیت نه لري. آریانا پوهنتون په 2004 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو چې وروسته دغه پوهنتون ننګرهار ته راولېږدید، خو یوه څانګه یې د آریانا پوهنتون په نامه په پیښور کې پاتې شوه چې تر اوسه پکې زرګونه محصلان د طب، حقوقو، انجینیری، شرایط او ژورنالیزم په 15 پوهنځیو کې د افغاني او پاکستاني استادانو تر نظر لاندې زده کړې کوي. په پیښور کې د آریانا پوهنتون د محصلانو استازی میراج الدین خیبر وایي چې دوی څو ځلې د خپلو تحصیلي سندونو د منلو او رسمي کولو لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره غږېدلي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
دا پوهنتون په 2004 کال کې ایجاد شو. تر اوسه پورې د یو دوره فارغین ورکړي چې هغوی اسناد رسمیت نه لري، او تر اوسه پورې چې د مونږ د محصلین تر ټولو غټه ستونزه هغه د رسمیت ده چې مونږ تر اوسه پورې رسمیت نه لرو. اوس د وزیر لخوا چې مونږ بار بار ورسره ناست یو، دوی لخوا مونږ ته رد جواب راکړل شوی ده چې نسی کولی تاسو په افغانستان کې په دغو اسنادو باندې خپل کار وکړئ. مونږ محصلین تر 5 سم د تیبه رسیدلي دي، نو دوی په لکونو روپۍ مصرف کړي دي. مونږ په خپله باندې مونږ دا یو ارزو ده، ځکه مونږ د افغانستان افغانستان اوسیدونکي پیسیت باندې مونږ غواړو چې په افغانستان کې کار وکړو. که دغه سي د پوهنتون پاتې سي به سرنوشته، نو په دغه اسناد خو مونږ ته څوک کار هم نه راکوي، او مونږ غواړو چې افغانستان دپاره کار وکړو. دا محصلین د زړه له تله غواړي.
میراج الدین خیبر وایي چې نن سبا په پیښور کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. محصلین د پولیسو لخوا ځورول کیږي، خو سره له دې هم ګڼ محصلان خپلو زده کړو ته حاضریږي. خیبر زیاتوي چې افغان دولت دوی سره دا وعده کړې وه چې د پیښور آریانا پوهنتون به د پکتیا پوهنتون سره یو ځای کوي، خو تر اوسه په دې وعده هم وفا نه ده شوې.
اوس پوهنتون چون د کاري صاحب لخوا اعلان وسو چې د آریانا پوهنتون به د پکتیا پوهنتون کې مدغم اعلانېږي، په اګست کې دا اعلان کړی و. د غنم څلور میاشتې تېرې شوې. دا پوهنتون اوس په دغسې حالات کې ده چې هغلته پیښور سکیورټي لحاظه حالت ډېر خراب دی. مونږ په مهاجرت کې ژوند کوو، په دیارې غیر کې، او هغلته مونږ له هر قسمه مشکل سره مخامخ یو. دغو مشکلاتو باوجود مونږ د دې په تمه چې یو ورځ باندې دا پوهنتون رسمي شي، افغانستان دولت به یې ومني، نو دغه زده کړې م کړي دي. او بیا له ولسمشر نه غوښتنه کوم چې په خپله کړې وعده له مونږ سره وفا وکړي، او د مونږ دغه مشکل چې سرنوشت هم ده، او که دا چېرته رسمي نه شو، مونږ دا سرنوشت بعد او له یو مشکل سره مخامخ.
د پیښور د آریانا پوهنتون د محصلانو دغه ستونزې مو د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره شریکې کړې. د دغه وزارت خبرونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د مقرراتو په اساس دوی له هېواده بهر د لوړو زده کړو مؤسسو ته د فعالیت جواز نشي ورکوي. نو په پیښور کې آریانا پوهنتون هم رسمیت نه لري، او د دغه پوهنتون محصلان هم د دې لپاره چې نه یې تحصیلي مؤسسه او نه دوی ورسره ثبت او راجستر دي، سندونه یې د منلو وړ نه دي. خو د آریانا پوهنتون اصلي څانګه چې اوس مهال په ننګرهار کې ده رسمیت لري.
سندی
مسئله تحصیلاتی آلیاریانا از وقتی
داریانا دل وروز دکلو موسی دا محصلان و سندونه لحق وقت دا اعتبار وردی چه پا جلال آباد که دا فعالیت جواز اخیسته مخکل آغا مگ دا دی موسی او دا محصلان و دا سوابق و پاره هیچ راز معلومات نلرو مگ نپیگو چایا دا غو محصلان و دولسم طولگای لوسته که ندل وسته آیا پا پانتون که آزر و کنو او آیا استادان پا میار برابر و کنو نو دل وروز دکلو وزارت دا غو محصلان و دا فراغت سندونه چه پا پیخور که داریانا پا انتون څخه فارغ شوی دی نشی منلی لپکتیا پا انتون سره دا پیخور داریانا پا انتون یوزای که دل ستونزه نلری خو باید دا سی او طرز العمل وی چه دا محصلان و سوابق و گوری تحصیلی سویه و څنګه تثبیت شي وروسته له دغو مراحلو که محصلان په معیار برابر و لپکتیا پا انتون سره یوزای کیدای شي
د یادونه وړ ده چې نن سبا تر 3 میلیون زیات افغان مهاجر په پاکستان کې ژوند کوي چې افغان دولت یې لا تر اوسه هم هیواد ته د راستنولو توان نه لري په ګاونډي هیواد پاکستان کې میشته افغان ځوانان وایي چې د پاکستان دولت دوی ته د زده کړو د زمینو د برابرولو مکلفیت نه لري دغه راز دوی زیاتوي چې د افغانستان د زده کړو قوانینو له دوی سره جفا کړي ځکه افغان دولت نه پخپله دوی ته ښوونځي او پوهنتونونه برابروي او نه هم له هیواده بهر خصوصي پوهنتونونه او اسناد یې په رسمیت پیژني گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف څخه د فیاض خان په غږ ښکلی غزل غوره کړی چې وایي
ژوند او قرار او اوبه دی نه به یو ځای شي نه یو ځای کیږي تیار او نور یو د پل جوړ دی تیار او نور یو د پل جوړ دی داسي بتی رشی دا چې تیری دی ژوند او قرار اور او بودی نه به یو ځای شي نه یو ځای کیږي
ګرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره وه که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باک شمیرې دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باک شمیره ده 104 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور خاط او آباد دی وی
لکه د سیند ژوند هم یو لار ده کلا پغر کی کلا میدان کی او ہو بندا عجب دے عجب پیدا دے پورے پخار کی سی اسمان کی چند و قرار
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
خوشحالی کی پجاموں کی نازے گی
نظر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاسته د چنار لختي کز دی ور سره اوکړو نو بیا بترنه تختي الله دی ور ته خیر اوکړي دا ظلم بردا چا دے ماما دے او کنا ماما سٹائل انداز کی پم مزم مزر آوانوی سلور وانا چی اوزے شی بیا گورا شازاد گانوی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمن پیرانوی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دا جدا دے ماما ہم دے دا کار سڑے دے پا عمر کی بزیاد بھی خوب پزڑا باندھی ظلمے دے چگوتی ورتا نکڑی بیا لمبا اخلی لت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے
با سلام و روزتان بخیر.